سلام قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمایي کې د درسي ساعت پروګرام مه هیروي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په نورستان ولایت کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د نورستان د والي ویاند فریدون سلیم رسنیو ته وویل دا پیښه نن د مرکزي نورستان په چتران سیمه کې شوې ده. ښاغلي سلیم وویل چې قربانیان د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک د جوړولو د پروژې کارګران وو. په دې اړه چې د پیښې پر مهال څو تنه کارګران په سیمه کې وو څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر وایي د نړیوال او سیمه ایز امنیت لپاره د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. شوکت میرزیایف دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. ښاغلي میرزیایف وویل یو سوله ایز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منزوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان بیا عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې، ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منل شوي وو نن په یو الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته وخوځېدل. له پاکستانه د جرمني ډي پي خبري اژانس ته خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکي الوتکه له اسلام آباده، استانبول او بیا جرمني ته الوتنه وکړه. د دې میاشتې په پیل کې 30 افغانان له پاکستانه د جرمني هانوور او له هغه وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د فشارونو زیاتې دورسته دا ډله افغانان هم له هغه هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د تلو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي دي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداری ورکړی چې ایران د اټومي وسلې تر کچې د یورانیم غني کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري. ګروسي پرون ټایمز ورځپاڼې ته وویل سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرایلو او امریکا هوایي حملو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسیسات په نښه کړل، خو د سنټر فیوژنو یوه برخه یې روغه پاتې شوې او تهران لا هم د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د رغونې وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته د خپلو 60% غنی شویو یورانیمو زیرمو ته چې د په وینا په چټکۍ تر 90% پورې غنی کېدای شي د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. ایران بیا بیا ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ایز دی. د هالیوډ ایتالوي ستوري کلاودیا کاردینل پرون د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی په څه باندې 100 فلمونو کې رولونه لوبولي وو او د وینیس او برلین د فستیوالونو په ګډون یې د فلمونو د غوره لوبغاړي معتبرې جایزې ګټلې دي. کلاودیا کاردینل د الن دولان په څیر له مشهورو ستورو سره په فلمونو کې لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه. او افغانستان د 2016 کال د آسیا د فوټسال جام لپاره د غوروي د سیالیو په ترڅ کې میانمار ته 8-0 ماتې ورکړه. افغانستان د دې لوبې په ګټلو سره د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووت. نننۍ لوبه د میانمار په یانګون لوبغالي کې ترسره شوه. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې مالدیف ته 10-1 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسئ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واوري چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په دې هیواد کې ډیره د افغان کډوالو امیندواره میرمنې د پولیسو لډاره روغتونونو ته لا نشي تلای.
کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی لاړ شي ډاکټر ته.
په نورستان کې د ځمکې د ښویېدنې د پیښې وروستی حال درکو. او په یو بل راپور کې به واوري چې پر نوري فایبر د طالبانو بندیز د هیواد 22 ولایتونو ته وغځېد. په پلازمینه کابل کې خلکو ته د کوڅه ډبو سپو مزاحمت.
په کوڅو کې سپی ډیر شوی دی. کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډیر پازابونه کوي ډارېږي، مجبور د کور نور سره یو نفر لاړ شو دوه ورسو.
نور مطالب هم لرو او دوه تیر سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د روغتیايي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون په یو بیان کې چې بیگانه وخت خبر کړویلې ګڼ افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو لورې روغتونونو ته لتلو ډډه کوي. کمیسیون په ځانګړي ډول امیندواره میرمنو ته اشاره کړي چې روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان له تیرې جولای میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د ډېره افغانانو د ویزو تمدید بند کړی او اوسمهال د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځانګړې توګه په پلازمینه اسلام آباد کې میشت سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي بې ویزې او د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي.
په پاکستان کې لمیشت افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام تازه د هیواد د بشري حقوقو کمیسیون HRCP ویلي ګڼ شمېر افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو لویرې آن روغتونونو ته نه ځي. دغه کمیسیون پرون د سپتمبر په درویشتمه په یو بیان کې په ځانګړي ډول هغه امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې جدي روغتیايي پاملرنې ته اړتیا لري خو د پولیسو لویرې له کورونو نشي وتلی. په بیان کې په دې وضعیت اندېښنه ښودل شوې او په کې راغلي په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ خبره دا ده چې آن امیندواره ښځې چې بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري هم له دې کبله له مرستې غوښتلو ډډه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي ځینې راپورونه شته چې یو شمېر روغتونونه له هغو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي چې اوس مهال د ویزو موده پای ته رسېدلې. HRCP دغه چلند له انساني کرامت نه سرغړونه بللې او ویلي دي چې دا نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون بلکې د ټولو هغو نړیوالو بشري ژمنو خلاف عمل دی چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي اوس مهال چې د ویزو تمدید بند شوی په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. پخوانی خبریال او د ښځو د حقونو فعال یاسمین نبیزاده چې اوس مهال په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي وایي د پولیسو د نیولو له ویرې آن له کورونو نشي وتلی.
افغان پناه غوښتونکي دلته د ویزې د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال د پولیسو له ویرې آن روغتونونو ته نشي تللی، ځکه ډارېږي چې دوی به ونیول شي نو دوی نشي کولی چې ډاکټر تلاشي او خپل ځانونو ته درمل واخلي.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشته یو بل افغانه میرمن علیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څمو د مخکې ناروغه وه. د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د دې لپاره چې ویزه نه درلوده درمل ورنکړل شول.
شزینه حتی تر ډاکټر پورې هم تلای نسی، یعنی کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی ولاړ سي ډاکټر ته او خپل هغه مشکلات دوی ته بیان کړي. خصوصا هغه ښځې چې باردار دي مشکلات لري چې نه لري ویزه دا دوی ته ډیره مشکل تمامېږي.
دوی وایي د روان کال جولای میاشت راهیسې پاکستان د دوی د ویزو تمدید بند کړی چې له امله یې په دې هیواد کې د میشتو لسګونه زره افغانانو برخلیک چې ډیری نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري له ګواښ سره مخ کړی. په دوی کې د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي او یو شمېر نور شامل دي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلو تاړ شوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون ټینګار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې په پاکستان کې د میشتو افغان میرمنو وضعیت حساس دی او که دوی بیرته خپل هیواد ته کیږي هغه ځای چرته چې په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید عملي کیږي نو د دوی ژوند او راتلونکي له ګواښ سره مخ کیږي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د راپورونو له مخې تر دې دمه نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو ادارو له پاکستان په وار وار غوښتنه کړې چې له دې هیواد د افغانانو د جبري ایستلو بهیر ودروي خو پاکستان تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې او هر ورځ زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنوي. تازه د اسلامیک ریلیف ادارې ویلي د روان کال له پیله نږدې 3 میلیون افغان کډوال بیرته دغه هیواد ته ستنه شوي چې دا د نړۍ تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. دغه ادارې ویلي هر ورځ له 10,000 تر 15,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې د افغانستان په محدودو سرچینو درون فشار راولي، هغه چې د مرستو له کمښت، مرګونو، زلزلو او سختې وچکالۍ سره مخ دي.
په پاکستان کې د ډېره افغان کډوالو ستونزې او په تیره اوس تازه چې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي په دې هیواد کې ډېره د افغان کډوالو حتی امیندواره میرمنې د پولیسو د نیولو له ویرې روغتونونو ته لا نشي تللی. په همدې حال کې د ایران د پلازمینې تهران والی اعلان کړی چې له دې ښاره د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې پیلېږي. د ایران اسنا خبري اژانس خبر ورکوي چې محمد صادق معتمدیان ویلي هیڅ هیواد د غیر قانوني وګړو موجودیت نه مني. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي هلته د بې اسناده افغان کډوالو نیول ډیر شوي دي.
مدنی فعال مرجعیه چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یې افغانستان پریښی او اوس مهال په تهران کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي وایي په وروستیو ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایرانه تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوسمهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېږو، خپل کور نه لرو، دا هم یوازې څلور دیوالونه دي، د آبادۍ نور وسایې نه لرو، اوسمهال هیڅ کار او روزګار نه لرم، شپږ کسیزه کورنۍ لرم، حیران یم څه وکړم، هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري اخلاج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبري اژانس پرون دوشنبه د سپتمبر 22 خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلي چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې یوازې 4.5 لکه له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو څلور سره په ایران کې له 3000 ډیر درسي خونی خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کم شوی. کاڅوم د ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خلک دی وړاندې یو شمیر ایراني چارواکو ویلي د کارګرو د کمخ لامل ان یو شمیر ایراني فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړو چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ریپورټ یې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستول شوي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشتو کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباچه ډيري افغانان دي ژوند کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي د دې ولایت په درې نور ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله یو شمیر کسان ټپیان شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي له پرون ماسپښین وروسته چې زلزله وشوه سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې ژوند تیروي او د بیړنیو مرستو په تمه دي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سه‌شنبې د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپښین وروسته زلزله کې 45 کسان ټپیان شوي دي. دغه ادارې په خپل ایکس پانل لیکلي چې ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي حالت یې د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشي بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دا مهال سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د ستن کلي اوسېدونکي عبدالوهاب د سه‌شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګنې قابل نه دي، ځکه د ستوګنې قابل نه دي چې هغه جزوي شکل باندې هغه تخریب شوي دي او د نړېدو د قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمی وهلی دي او چا ترپلونه وهلی دي. موږ په خپله دغه زلزلې د یره نه یقینا دغه کور داخل کې او د کور په انګړ کې موږ ژوند او زندگی نشو تیرولی، ځکه چې زلزله هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلي یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مرستې بسنه نه کوي.
درنه ساحه کې زلزلې شوي او اوس هم شتون لري زلزلې، خو دې له امله موږ اوس بهر پټو کې ژوند کوو. د چا ته خیمې رسېدلې او چا ته نه دي رسېدلي، هر لحظه موږ په ډار کې یو او موږ نس کولای چې بهر لاړ شو. د اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوی د ریختر په کچه 4.9 درجې ښودل شوی دی. د اروپا او مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لرې او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. د درې نور د سند کلي او بل اوسیدونکی او د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لورې ورکړل شوې مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجلو مرستو ته ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه په رسمي ډول د درې نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د درې نور زلزله ځپلي اوسیدونکي داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلي هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیاوې یې نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونې او ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2012 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
قدر منوریدونکو، را سره وسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې اوکراین کولای شي د خپلو اروپایي متحدانو په مرسته ټولې هغه سیمې بیرته ونیسي چې روسیې ترې نیولې دي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې کړې دي. د دې څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي، البته مرستیال استازي، خبریالانو ته ویل چې هر پیغام ته باید خلک دومره احساساتي نشي. د موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې اوکراین کولای شي د خپلو اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریځ داسې و چې دواړه لوري، روسیه او اوکراین، باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیه دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک کې لري چې په کې د تور سمندر ټاپو وزمه کریمیا هم شامله ده، چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشنبې په ورځ د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر اروپایي متحدینو غږ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي، او پر چین او هند یې تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستو له لارې تمویلوي. ترامپ وویل هغه کولی شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي، خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسیې الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنۍ کې ولیکل روسیې له 3.5 کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلی دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي، اوکراین د اروپایي اتحادیې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونې وستایلې او ویې ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبریالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مه احساساتي کیشئ. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ټرمپ پلیت کې د بدلون هرکلی کوي او زیاته یې کړه، موږ په دې ډېر خوشحاله یو ځکه دا ټول سم ګامونه دي.
له خبرونو ور اخوا،
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونه او افغان خبريالان وایي طالبانو اوس په هرات ولایت کې پر انزوریزو رسنیو او یوټیوب چینلونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو خپرولو هم بندیز اعلان کړی دی. دوی دا بندیز غندي او وایي دا اقدام د رسنیو پر ازادۍ او فعالیتونو جدي ګزار او په افغانستان کې د انزوریزو رسنیو د بندولو هڅه ده.
د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې پنځوري زور رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خپرولو بندیز لګولې. په دې سره په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو د خپرولو بندیز لړۍ 22 ولایتونو ته ورسیده. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي د دې بندیزونو دوام د بیان د ازادۍ او رسنیو د ځپلو لامل شوه. د افغانستان د خبريالانو مرکز د همغږي او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته ویل
به صورت شفافي هم در
په هرات کې د رسنیو مسؤلینو ته په شفافي ډول ویل شوې چې لدې وروسته د ژوندۍ موجوداتو انزور ورونه نشي خپرولې. دا د ډيري اندېښنې وړ مسله ده او د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د حاکم نظام له لوري د بیان پر ازادي او رسنیو محدودیتونه لا سخت شي.
طرف ګروه حاکم
نوموړی وایي دا چې د افغانستان رسنیو وتوانېږي قانوني خپلواکي ترلاسه کړي، اړتیا ده چې د طالبانو له لوري اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ومنل شي. په ورته وخت کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO په خپل اکسپان په یو اعلامیه کې په هرات ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خپرولو بندیز غندلې ویلي دي چې دا محدودیت په هیڅ ډول د رسنیو زم یارونو د مطبوعاتو آزادۍ او د اطلاع رسونې لمیارونو سره سمون نه لري. دغه بنسټ په خپل بیان کې ویلي دا اقدام نه یوازې د بیان آزادۍ او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدودوي، بلکې په افغانستان کې د رسنیو په کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو هم لوی گزار دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو له فشار او سانسور پرته په آزاد فضا کې معلومات چمتو او خپاره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په هرات کې وشمیر خبريالان وایي پنځوري زو رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو بندیز د انزوري زو رسنیو د بندولو هڅه ده. لړلې یوې خبريالي چې د نوم د نخبرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
اخته کې رسنۍ تصویري
کله چې ونزوري سره رسنۍ په غږی سره رسنۍ بدلي کی، آیا فکر کوي د فعالیت انګیزه پاتې کیږي؟ آیا اوریدونکي به ولري؟ نه، بالکل نه. دا ډیر منفي اغېز لري. موږ کانزوري سره رسنۍ ونه لرو، هیڅ ډول نشو کولای د خلکو غږ ته انعکاس ورکړو.
لدی مخکې یو شمېر رسنۍ زو فعالانو لازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د انزوري زو رسنۍ فعالیت د خلکو د خبرولو مهمه وسیله ده او دوی ټینګار کړی چې انزوریز مواد د خلکو د لیدو او پوهیدو وړ دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي له هرات څخه مخکې دا بندیز په کندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننګرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندوز، بامیان، دایکندي، فاریاب، پنشیر، لغمان، سرپل او بلخ ولایتونو کې په لیکلي یا شفاهي بڼه اعلان شوه. دا په داسې حال کې چې شاوخوا دوه ونې وړاندې د کندهار ولایت کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چلوونکو ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست له لوري په دې ولایت کې د دوی په فعالیتونو بندیز لګول شوی. د رسنیو شمیر مدافع بنسټونو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت پر رسنیو د محدودیت په لګولو تورن کړی ویلي دي طالبانو رسنۍ اړکړي چان ځانونه سانسور کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار داوه کړي چې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور پر رڼا کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تضمین دي. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال د زمري په لسمه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون خپور کړ. د دې قانون د ولسمې مادې پر بنسټ د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول منع شوي. هغه مهال د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي وو چې دا قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی شي. خو د رسنیو ملاتړ سازمانونه ادعا کوي چې دې قانون پر رسنیو محدودیتونه سخت کړي او د لسګونو تلویزیونونو د تړلو یا راډیو ته د هغوی د اړولو لامل شوی دی.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي.
درانو اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو سیر راپور لرو. د پلازمینې کابل د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي کوڅه ډبو سپوې ژوند ورتریخ کړی دی. دوی وایي په ځانګړي ډول ماشومان او میرمنې په دې برخه کې ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او ادارو څخه غواړي چې د کوڅه ډب سپي له بېلابېلو سیمو څخه راټول کړي او د ښار اوسیدونکي له دې لانجې بېغمه کړي.
د کابل احمد شاه بابا مینا یا ارزان قیمت سیمه د یو عمومي وارډ غاړې ته د پرتو کوڅه ډبو سپیو شور. یو شمیر کابل ښاریان وایي د کوڅه ډبو سپیو یې ژوند ورتریخ کړی او له کوره بهر یې تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکې رابعه چې او ښوونځي کې ښوونکې ده، سه شنبه د سپتمبر په 23مه یې ازادي راډیو ته د همغې ورځې کیسه داسې وکړه.
ارزان قیمت کې سپي زخته ډېر دي، هم د سړک په پیاده رو کې هم په کوڅو کې. نن سهار وخته چې زه او یو بل استاذه مکتب ته تللو، باوجود دې چې موږ په رکشه کې ځو، سپیانو راپسې منډې وکړې، خو هغه استاذه خدای وساتله نږدې ورته پښه خوړلې وه.
د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکې د دوو ماشومانو مور نعیمه بیا وایي ماشومان یې ښوونځي ته د تګ پر مهال د کوڅه ډبو سپیو له امله ستونزې سره مخ دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کوڅو کې سپي ډېر شوي دي، کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډېر په عذابونه کوي، ډارېږي، نو مجبور د کور نور سره یو نفر لاړ شو دوه ورسوو. د خواهش دا دی چې دغه ښاروالۍ د سپي باید د کوڅو نه ټول کړي.
د کابل له کاتین او سیمې اوسیدونکي سید نور الله هم د دوی په سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه تاییدوي.
خلکو پسې منډې وي، بالخصوص ماشومانو پسې، موټرسایکل چلوونکو پسې دوی منډې وي. نو دوی دپاره د واکسین پروګرامونه دي چې د دوی د نسل د کنټرول لپاره، او همداسې باید حکومت له خوا نه دوی لکه د ښار په مختلفو سیمو کې دوی دپاره دا پناهځایونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تیر کال ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه دوی د یو کال په ترڅ کې نږدې 6000 کوڅه ډب سپي له کوڅو راټول کړي. له دې شمېر نږدې 9000 د لیوني سپي په ویروس ککړ وه چې په اصولي ډول له منځه وړل شوي. دغه شان په خبره یې له 2000 زیات د سپي د واکسین له بېلابېلو پړاوونو وروسته که نارینه واقعیم شوي او که ښځینه و نو رحم ایستل شوی دی. هغه دا هم ویلي وه چې کابل ښاروالۍ په مشخص ډول کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د کنټرول مسؤلیت لري. روغتیا پالان سپارښتنه کوي که څوک د کوم سپي له خوا داړل کېږي، له دې ویرې چې لیونی سپي نه وي داړلی، باید نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه او ځان واکسین کړي. کنې د دوی په خبره د مرګ لامل یې هم کېدای شي. یادونه ده چې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه په پلازمېنه کابل کې یوه له ډېرو پخوانیو ستونزو څخه ده چې بېلابېلو حکومتونو یې د هواري په برخه کې ژمنې کړي او تر یو بریده یې د راټولولو چارې هم ترسره کړي، خو د وخت په تېرېدو سره ستونزه بېرته پخواني حالت ته ستنه شوې ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سولې ځنی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسېل، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي، نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمندۍ د هلمند څخه ستاسو سره پرلاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوا سره مطابق کلینیکان خلکو ته دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجې څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه نه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زله لاست دي، دا خلک ګرد زله راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوسته ورکوي، یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریر دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک وي سي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګوي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، له دې سره د راپورونو د برخې پای ته راورسیدو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو ته بلنه درکوم چې د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سره رسېږي، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی، یعنی دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ استاس دا چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه خصاصه وي، د کلمې خصاصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال مجویده په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجی تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاکټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیچونه وجود لري، جنسي ګمیچونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، دغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي. تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان پکښې کې رامنځدي، لاندې بازوګان پکښې رامنځدي چې سنټرومیر په مرحله کې د یو بسر نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي، همولو کروموزومونه چې هر یوه د مور او بل د بلار څخه راغلیه سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې دی د کراسینګ اوور دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا د دې جنټیکی تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکی ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د همولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمرنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لمرنی میوس مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د همولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتی ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دی یو خو د همولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي چې دغه د همولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د همولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جنټیکي تنوع لپاره چمتووال دی یعنی د جنټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جنټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم همولو کروموزومونه چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر همولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې وایي څو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروری دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دیم ریو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا همولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو اونه څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول شوي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی ځ خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي تیلوفیز د نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نو سایتوکاینیسس ایجا کېدی مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنیټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکښې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونو سره ځای کېږي د نارینه د میتون د کروموزومونو سره، بیا نو دا چې کېږي بېرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسیس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخري مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوې حجرې بیا راولاړ سوې په دویم میوسیس کې، بیا چې کړله په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسیس مرحله، انشاءالله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړي اوسئ او خپل د ځان سره مو ټول موضوعات یې نوټ کړي اوسئ. تاسو د میوسیس عملیې اهمیت وایي، د میوسیس عملیې چې ده لکه څنګه چې د میتوسیس ته مو وویل، د میوسیس ته چې دی فرقی دی چې دی د جنیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکي تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کېږي د میوسیس په عملیې کې سرته رسیږي. همدارنګه د جینیټیکي موادو د نیمایي کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایي د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتي دي، ځکه دغه د هګۍ او سپرم چې کوي دوی تولیدوي او دا پروسه چې د نوي نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دوی په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دوی کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسیس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکښې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جینیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي، کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي، او که چیرې ډېر سي هغه ډاون سندروم باندې اخته کېږي. چې ډاون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظه، مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظه شاته پاتې. همدارنګه د میوسیس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کېږي هغه د میوسیس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یو ځای کېږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسیس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دغه و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه، یو ان پکښې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي، او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري، او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق. مثال په میتوسس کې چې دی دوه نیو مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوټ کړی. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شی دی، او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه، هیله لرم چې جوړ او صحتمند به یاست. شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسې رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کېږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کېږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کوي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې مسان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بسره حرکت اجرا کوي، چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ اساسي درس د شپږ پېټو سمې صفې څخه تر شپږ پېټو سمې صفې پرې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې اچشته شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګه د نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډول ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه نو نه غواړو هغه حرکت په نیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو،
موږ په دې کې خطرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي هغه ده ټینډن په نامه سره. د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمېر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چېرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کېږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کېږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کېږي. چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سارکومیر د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي. چې سارکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې شوي دي وصل شوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسې دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کېږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځان ته غوره کوي. یعنې دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دي همغږي کړی ده چې په دې سره دوی څه کېږي د بدن حرکات کنټرولېږي. مثال د خبرې دا کوم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کېږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سرې عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي ورپورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کېږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کېږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه ده ترایسپس په نامه سره یادیږي یا درې سره عضله ده چې هغه بیا چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر څه کېږي مثال ارتکاز کوي نو یعنې د اولنا اخري مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دوی چې کله دغه بایسپس منقبض کېږي دوی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دي یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کېږي. چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایوفایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مایوفلامنت لري چې د مایوفلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پکو. عموماً کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې چې دغه چینلونه د خلاصېدو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکیني ځای ته، یعنی اندوپلازمی ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت، یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل سي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا به د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغېز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې، سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي. سوډیم د څه لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته سو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې کوي اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي، مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازي یا هم غیر حوازي توګه سره ای ټي پي انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټي پي انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو بیا چې کیږي ای ټي پي انرژي خپل ځان مخته کوي. چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسېږي، د دې دپاره د ای ټي پي انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټي پي انرژي ونه اوسي، د دوی کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي، ای ټي پي انرژي راولاړیږي په ای ډي پي باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټي پي تجزیه کیږي په ای ډي پي او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډي پي او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي، ورڅخه چې لاسته راځي ای ټي پي لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، سکلیټي عضلات په لنډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده، د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
Nor makamana zu